د مازیګر شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو په ورستۍ نیم ساعت پښتو خبري مجله کې مو زه نوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی د بدخشان د آبی باریک له مصیبت ځپلي کلي څخه لیدنه وکړه او هیله څرګنده کړه چې له خاورو خټو لاندې شوي قربانیان به راوباسي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو شکایتونو په اړه نوې غونډه کې وڅېړل، خو مخکښ کاندیدان د دغه کمیسیون له کاره راضي نه دي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی به جناح خلکو ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
جمهور رئیس حامد کرزی د بدخشان ولایت دارګول وسوالې مصیبت ځپلو ته د زیاتو مرستو ډالر ورکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو څلور سوه څلویښت محلونو له ډلې څخه د شپږ دېرش محلونو رایې له حسابه وویستلې چې ستونزې پکې وي، او نړیوال استازي د اوکراین د انتخاباتو په درشل کې د دې هیواد له مشرانو سره لیدنې کتنې کوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د بدخشان ولایت د ارګول سوالې مصیبت ځپلو ته د زیاتو مالی مرستو ډاډ ورکړ. جمهور رئیس کرزی نن بدخشان ته د سفر په مهال د باریک کلي له زیانمنو شوو کورنیو سره د کتنې پر مهال له مصیبت ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړه. جمهور رئیس کرزی د سیمې خلکو ته وویل که چیرې د خدای په مرسته مونږ بریالي شو، مونږ به خپل عزیزان له خاورو راوباسو. مونږ به له تاسو سره د خوراکي موادو او اوبو په څیر نورې مرستې هم وکړو. دغه راز به هغه کسان هم امن کړو چې له خطر سره مخامخ دي. مونږ به دغه راز تاسو ته په همدې نږدې سیمه کې نوي کورونه جوړ کړو. د تیرې جمعې په ورځ د بدخشان د ارګول ولسوالۍ په آبی باریک کلي کې د یوې غونډۍ د خوېدو له امله سلګونه کسان مړه او زیانمن شول. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي د دوی د څېړنو ډلې په دې پیښه کې د 300 کسانو مړینې ثبت کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو څلور سوه محلونو له ډلې څخه د شپږ دېرش محلونو رایې له حسابه وویستلې چې ستونزې پکې وي، او د لومړنیو نتیجو د اعلان پر مهال یې رایې نه وې شمېرل شوي. د دې کمیسیون د دارالانشأ مشر ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل د پاتو نورو محلونو رایې شمېرل او نتیجې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره شریکې کړې دي. ښاغلی امرخیل وویل که چیرې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغو شپږ دېرش محلونو پر رایو کومه ملاحظه ونه لري، رایې به باطل اعلان شي.
پک در محلات په مختلفو ولایتو کې په داسې شکل باندې وسی ستونزې درلودلې یا په سپینو ورقو کې راغلي وو نتایجې. شپږ در محلات په شمارش کې حساب نه کړل، شمارش نه ویستل، او باقی حساب سوي دي چې نتایجې د شکایتو محترم کمیسیون سره شریک شوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ابتدایي نتیجو د اعلان پر مهال وویل چې د ځینو ستونزو له امله یې د څلور سوه څلویښت محلونو رایې نه دي حساب کړي. امرخیل زیاته کړه د دغو محلونو د رایو شمېرنه به د ابتدایي نتیجو په څرنګوالي کوم خاص اغېز ونه کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي موظفینو په ننګرهار ولایت کې یو وسلوال مخالف له یو شمېر وسلو او مهماتو سره نیولی. د دې ریاست یوه خبر پاڼه وایي نیول شوی کس ذبیح الله نومیږي، او په روداتو ولسوالۍ کې په ماین ایښودلو، حملو او نورو تخریبي فعالیتونو کې لاس درلود. له نیول شوي کس سره دوه کلاشنکوفونه، دوه میله توپانچې، درې کړۍ لاسي او دوه مقناطیسي بمونه نیول شوي. د ملي امنیت ریاست وایي نیول شوي کس په لومړنیو تحقیقاتو کې منلی چې په سیمه کې د حکومت او بهرنیو ځواکونو پر ضد فعالیتونه کول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې د اوکراین موقت مشرتابه د جمهوري ریاست د انتخاباتو مخکې د هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړو کې ښکېل دی، په کیف کې د نړیوالو استازو غونډې دوام لري. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال جفري فیلټمان نن په کیف کې د اوکراین له سرپرست جمهور رئیس الکساندر تورچینوف سره وکتل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ هم له چارواکو سره د کتنې په مقصد په کیف کې دی. امریکایي او اروپایي مشرانو د اوکراین د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې چې د می په 15مه به ترسره شي اوکراین ته سفرونه زیات کړي. په عین حال کې د اوکراین حکومتي ځواکونو له سختو جګړو وروسته نن په ختیځ بندري ښار ماریوپول کې د ښاروالۍ ودانۍ بېرته له بلتون غوښتونکو څخه ونیوله. نخوتو مرګ ژوبله هم درلوده. راپورونه وایي اوکراني ځواکونو نن د بلتون غوښتونکو لخوا د اعلان شوي دونیتسک جمهوریت دفاع وزیر ایهور کاکت زانوف ونیوه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي متحده ایالات به په نایجیریا کې د بوکو حرام اسلام پالو لخوا د شاوخوا 200 تختول شوو نجونو د ژغورنې لپاره له خپل ټول وسو توان څخه کار واخلي. وروسته له هغې چې د بوکو حرام وسله والو د سې شنبې په ورځ اته نور نجونې هم وتښتولې، جمهور رئیس اوباما د امریکا له یو ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې د نایجیریا د جمهور رئیس ګوډلک جناتان هغه وړاندیز منلی چې وایي په نایجیریا کې د امریکا د پوځ او نورو موسسو ځواکونو ځای پر ځای شي. د بوکو حرام مشر ابوبکر شیکاو د اپریل میاشت کې د 200 نجونو د تښتولو مسؤلیت منلی او په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې نجونې د غلامانو په توګه ساتلي او ګواښ یې کړی چې په بازار کې به یې وپلوري. جمهور رئیس باراک اوباما وویل دا زړه دردونکی او ظالمانه حالت به د دې سبب شي چې نړیواله ټولنه بالاخره د بوکو حرام پر ضد چې غواړي د نایجیریا په شمال کې اسلامي دولت جوړ کړي حرکت وکړي. د قرغزستان صدر اعظم جمرت اوتوربایف وایي حکومت غواړي د روسیې پر مشرۍ د ګمرکونو اتحادیې کې خپل غړیتوب وځنډوي. اوتوربایف نن په بشکک کې خبریالانو ته وویل د قرغزستان یو هیئت چې مشري د دې هیواد د مالی وزارت مرستیال کوي دا مهال په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي که ممکنه وي چې د ګمرکونو اتحادیه کې د قرغزستان شمولیت د یو کال لپاره وځنډوي. د زیاته کړه چې قرغزستان په دغه اتحادیې کې غړیتوب ته چمتو نه دی. په تایلند کې وروسته له هغې چې د اساسي قانون محکمې د دې هیواد صدر اعظم ینګلوک شینوار ته له قدرت څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په تور له دندې ګوښه کړه نوی صدر اعظم ونومول شو. د تایلند سرپرستې کابینې نن د دې هیواد مرستیال صدر اعظم نیواتا مارونګ بون سونګ پایزان د نوي حکومت د جوړېدو تر وخته د موقت صدر اعظم په دندې ونوماوه. د اساسي قانون محکمې ویل ینګلوک له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستې او د دې هیواد د ملي امنیت شورا مشرې په 2012 کال کې بلې دندې ته بدل کړی وه او په دغې تبدیلۍ کې د نوموړي یو خپلوان ته ګټه رسېدلې ده. او د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې اوري افغان ولسمشر د بدخشان د آبی باریک د کلي له مصیبت ځپلو سره د زیاتو مرستو ژمنه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې خپل عزیزان به له خاورو راوباسي.
تا جایی که می توانیم اگر گوشه های خود از زیر پا ممنوع کنیم.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو شکایتونه په علني غونډه کې وڅېړل خو مخکښ کاندیدان دغه کمیسیون له کار راضي نه دي. د الکترونیکی تذکرو د نوې ویش پر سر نن یو شمیر افغان چارواکي ولسی جرګې ورغوښتي وو. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال وایي که دغه لړۍ د جوزا تر میاشتې پیل نه شي
هر څوک وایي چې خلک ډېر شهیدان شوي دي. زه فکر کوم شاید
د ورځې 200 خالي کرومایټ ډبره پاکستان ته ځي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې هم بهرنیو هیوادونو ته د کرومایټ قیمتي ډبرې د قاچاق پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د کرکټ ټیم د آسیایي شورا د اتلولۍ کپ وګاټه. دغه بریالیتوب د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لپاره څومره مهم دی؟
مهمه خبره دا وه چې موږ هغه دوه ملکونه چې هغوی 2015 ور کپ ته لاره پیدا کړې چې هغه امارات او هانګ کانګ وو هغوی ته مو هم پکې ماتې ورکړله.
په سیمېزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وایي په نایجیریا کې د بوکو حرام لخوا د برمته شوو د ښوونځیو د زده کوونکو نجونو د خلاصون لپاره به له ټولو امکاناتو کار واخلي. او د اوکراین د بحران له وروستي حاله مو هم خبروو. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې له مصیبت ځپلو خلکو سره ولیدل. په بدخشان کې د پرلپسې بارانونو له امله د تېرې جمعې په ورځ په ارګو د ارګو ولسوالۍ په آبی باریک کلي کې ځمکه وښویده او سلهاوو کورونه تر خاورو خټو لاندې شول. ویل کېږي چې په سلهاوو تنه تر خاورو لاندې شوي خو د تلفاتو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. د پېښې ځای هم ډله ییز قبر اعلان شوی دی. خو ولسمشر له مصیبت ځپلو سره د زیاتو مرستو د ژمنې تر څنګ هیله څرګنده کړه چې مړي به راوویستل شي. تفصیل د فرشته جلال زی پر پورت کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن د ارګو ولسوالۍ په اب باریک کلی کې چې سلهاو تنه تر خاورو لاندې شوي خلکو ته ډاډ ورکړ او غم شریکي ورسره وکړه. د ولسمشر کرزی له دفتر خبر سوی اعلامیه وایي ښاغلی کرزی د اب باریک خلکو ته ډاډ ورکړ چې له مصیبت ځپلو کورنیو سره به کافی مرستې وشي. په اب باریک کې د ځمکې تر شویدو وروسته حکومتي چارواکو غیابي فاتحه وکړه او د ډله ییز قبر اعلان وکړ. د سیمې یو شمېر خلکو انتقاد کاوه چې د ډله ییز قبر اعلان دا معنا لري چې حکومت د دوی د عزیزانو د مړیو پروا نه لري. خو ښاغلی کرزی نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې مړي به راوستل شي. دا وای د خدای په مرسته کبریالی سو خپل عزیزان براو باسو. موږ به د ډوډۍ او اوبو مرستې ورسوو او هغو خلکو ته به د سر پناه ورکړو چې لا هم د خطر په ساحه کې دي. موږ به په دې سیمه کې نوي ځایونه جوړ کړو.
زمین برابر کنیم.
د اب باریک زیاتو خلکو آزادی راډیو ته ویلي چې سیمه ته نږدې د غرب بل ډډه کې هم لوی چاکونه دي او هر غړی د دې خطر سره چې پر دوی راو شويږي. ل دې ویل سلها او تنه خپل کورونه وتلي او په شاوخوا لوړو کې ځانونه پناه کړی دي. لا بدخشان رپورټونه وایي د څښاک پاکي اوبه کمی دي او هلته د ساري ناروغیو د خپرېدو ویره زیاته ده. د ارګو ولسوالۍ یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې ماشومان ناروغ دي، دوا، ډاکټر او نور امکانات نسته. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د مرستو پر سوالو کې یو عمده ستونزه دا ده چې د ځمکې د ښویېدو له امله سیمې ته تللې لارې بندې سوي او تګ راتګ په اسانۍ نه کېږي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري چارو د هماهنګۍ د ادارې ویاند جینیس لارکی لا جنیوا څخه ازادي راډیو ته وویل
رائټ ناو وی ار فوکسینګ اون سیوینګ لایوز وی ار فوکسینګ اون میټینګ دی ایمیډیټ هیومانیټیرین نیډز اف دی پیپل.
اوس مهال موږ د خلکو د ډیرو ابتدایي بشري ضرورتونو پوره کولو او د خلکو د ژوند په ژغورلو تمرکز کوو. دا ډیره مهمه ده. وروسته به پر دې فکر کوو چې له هغو کسانو سره چې ځمکه او کورونه یې لمنځه تللي دي څنګه مرستې کولای شو او څنګه یې په پښو درولای شو. جنس لارکی ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه او نورې مرستندوی ادارې د افغانستان د حکومت د ملاتړ لپاره فعالیت کوي او دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د خپل خلکو لاسونه سي او په پښوی ودروي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن هم د جمهوریت ریاست د انتخاباتو شکایتونو په علني غونډه کې وسړل خو مخکخ کاندیدان دغه کمیسیون له کار راضي نه دي. دوی وایي چې دا کمیسیون په مناسبه توګه شکایتونه نه څېړي. تفصيلي د اسف ولستان اگزی رپورت کې
د ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پکتیا، پکتیکا، خوست، سمنګان، بلخ، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو څه باندې 200 انتخاباتي شکایتونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا په علني توګه وڅېړل شول. د دې کمیسیون چارواکو د چهارشنبه پورز د انتخاباتي شکایتونو د سیړنې په 15مه غونډه کې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د استادو د مدني ټولنو او رسنیو د استادو په حضور کې د شکایتونو وڅېړل. د جمهوریت ریاست ځینو کاندیدانو یو ځل بیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوی د دوسیو په نهواري تورن د ډاکټر عبد الله استاذي زړګي سجاد او د اشرف غني احمد زي استاذي محمد ولي مینناک په دې اړه داسي ویل دایوی شکایت مو وکړ تر اوسه کوم څرک نه لګیږي. انتظار مو وایست چې بل اخر نن به وګورو خو راونه رسید. زموږ شکایتونه څه شول ولی ورک شول
شکایت مو کوم شو چی شو تر دې شکایتونه خپل کوم مسند شپږم ماده پاسه باندې د دریم باندې نوري پکې پاسه باندې شکایت کوونکی ناسم او غلط معلومات شکایتونه
وړاندې کړی دي. هغه همدار زویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او ولایتي دفترونه د شکایتونو په څیړنه کې دوګونی چلند کوي. د واستازو د مویل کوم سندونه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له خوا وړاندې کیږي موثق نه دي او همدارس هغه تصویرونه چې د سند په توګه وړاندې کیږي سم نه دي. یو مشخص کاندید ته د رای ورکولو په خاطر د زورواکو له خوا د خلکو اړیستل، د زینو ځنګړو کاندیدانو په ګټه د رای د صندوقونو ډکېدل او د زینو کاندیدانو له خوا د انتخاباتو د کمیسیون د کارکونکو وحل کېدل له هغه شکایتونو نه دي چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبت شوی دي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دا کمیسیون د ټولو کاندیدانو شکایتونه یو شان سیړي. د دې کمیسیون رئیس عبد الستار سعادت په دې اړه اول هغه څه چې تاسو وایئ چې موږ شکایتونه کړي درج کړي او نه دي رسیدلي کچیرې زموږ ولایتي کمیسیونونو اجرات نه وي کړي رپورټ نه وي ورکړي هغه د مجازاتو مستحق دي. تاسو هم د خپل دفاع شوی اسناد او هم د رسیداتو کاپی موږ ته پریږدئ چې په دې اړه موږ خپل ولایتي کمیسیونونو پوښتنه وکړو چې آیا دا شکایتونه هلته ثبت شوي او که څنګه او هم دا چې کړو کوم رسیدونه چې تاسو لرئ کوم کارکونکي درکړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د علني غونډو د څېړنې نتیجه به راتلونکي اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولېږل شي. څه باندې 2000 انتخاباتي شکایتونه به د یاد کمیسیون په علني غونډو کې وڅېړل شي. تمه ده د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج د سور میاشتې په 24مه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس د ازادي رادیو خبرونه او ری د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د مازیګر تر وو بجو پورې دوام کوي. لو بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی بهرنیو هیوادونو ته د کرومایټ قیمتي دبرې د قاچاق پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خان جان الکوزی وویل چې هر ورځ پاکستان ته په سلونو ټنه کرومایټ ډبره قاچاق کیږي چې د دغه ډبرې په قاچاق که والیان او سرحدی ساتونکو مستقیم لاس لري. خود کورنۍ چارو وزارت وای چې د کرومایټ د ډبرو په قاچاق کې پولیس لاس نه لري او کچېرې ځینې ارګانونه په دې اړه کره شواهد او اسناد لري نو له دوی سره د شریک کړي. نور حال دی سید کمال شاه عارف په راپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وای چې هر ورځ له هیواد نه 2 لک ټنه کرومایټ ډبره پاکستان ته قاچاق کیږي. د سوداګرۍ خونی مرستیال خان جان الکوزی د چهار شنبه په ورځ په کابل کې و خبري کانفرنس ته وویل که چیرې د دې کانو او نور قیمتي ډبرو د غیر قانوني قاچاق مخه ونیول سي نو د هیواد اقتصاد به پیاوړی او د صادرات اندازه به زیاته سي. شاغلی الکوزی وای په ځانګړي ډول د کرومایټ ډبره گاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته قاچاق کیږي.
دورځي 2 لک ټنه خالی کرومایټ ډبره پاکستان ته ځي. په دې کې ټول سرحدي قواوې او والیان شریک دي. دا پیسې شخصاً د دوی په جیب کې ولېږي او دا د دوی پیسې دي. همدارنګه ایران ته ځي، همدارنګه پاکستان ته ځي. زمونږ د پاکستان سره سکال قانوني تجارت د 2.5 میلیارد نه تقریبا 1 میلیارد او 800 میلیونو ته راټیټ شوی.
شاغلی الکوزی زیاته کړه چې سرحدي پولیس باید د کرومایټ ډبرو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. خو ستاسو لوګر د افغانستان هغه ولایتونه دي چې کرومایټ ډبره پکې ډېره ده او له دې ډبرو په نوي صنعت کې کار اخیستل کیږي. په ځانګړي ډول د فولادو په جوړېدو کې د کرومایټ ډبره ډېره کاریږي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت چارواکي د کرومایټ ډبرو په قاچاق کې د سرحدي پولیسو هر ډول لاس لرل ردوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې سرحدي پولیسو تر خپل وسه هڅه کړې چې په سرحدونو کې د کرومایټو د قاچاق مخه ونیسي.
د افغانستان ملي پولیس په هر ولایت کې ډېر کوشش کوي چې د قاچاق مخه ونیسي. دا کار یې هم کړی او دا هغه اتهامات چې مطرح شوی او یا پولیسو باندې لګېدلي هغه مکمل ردو کاملاً ردو. په هر ولایت کې خاصتا سرحدي پولیس موږ یعنی دغه ارقام چې ګواکې دومره زراتونه ما کرومایټ قاچاقي چې دا نسو منلی. خو زمونږ هیله دا ده چې هغه نهادونه او هغه کسان چې دوی هم خپلې څېړنې کوي او یا مشکلات لري او یا اندېښنې لري هغه اندېښنې دې مستقیماً د پولیسو سره مطرح کړي.
د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په داسې حال کې له هیواد څخه د کرومایټو ډبرو د قاچاق د مخنیوي خبرې کوي چې یو شمېر مدني ټولنو تر دې وړاندې هم د کرومایټو او ځینې نور قیمتي ډبرو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې وه. په ځینو راپورونو کې ویل شوي وه چې په یو شمېر ولایتونو کې ځینې سیمیز امنیتي او نور مسولان هم د کرومایټو ډبرو په قاچاق کې لاس لري. خو د کورنۍ چارو وزارت دا خبر ردوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د الکترونیکی تذکیرو د نن ویش پر سر نن یو شمېر افغان چارواکي ولسی جرګې ورغوښتي وو. د مخابراتو، عدلی او کورنیو چارو وزارتونو چارواکو په دې غونډه کې ګډون وکړ. د ولسي جرګې په غونډه کې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال وویل که چیرې تر یوې بلې میاشتې یعنې جوزا د میاشتې تر پایه پورې د دغو تذکرو د ویش لړۍ پیل نه شي، په دې برخه کې شاوخوا 1000 تنه ګمارل شوي کارکوونکي به ځواب کړي. د افغانستان د عدلی وزارت هم وویل چې د وګړو د احوال او ثبت قانون د ولسمشر کرزي لخوا نه دی توشیح شوی، نو ځکه هم د الکترونیکي تذکرو د ویش عملي پروسه نه ده پیل شوې. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان د عدلی وزارت وی د جمهور رئیس لخوا د وګړو د احوال او ثبت قانون د نه توشیح کېدو له امله د الکترونیکی تذکرو د ویش عملی پروسه ځنډیدلې ده. د عدلی وزارت مرستیال محمد یوسف حلیم د چهارشنبه په ورځ په ولسی جرګې کې وویل چې د وګړو د احوال او ثبت قانون د وروستۍ مادې له مخې دا قانون د جمهور رئیس له توشیح وروسته د اجرا وړ دی. ښاغلی حلیم د ولسی جرګې د یو شمېر غړو د پوښتنو په ځواب کې په دې اړه وویل:
اگر تجویز گرفته میشه که ولسی جرګې محترم
دی وی کچېرې دا جواز ورکول کېږي چې ولسی جرګه مونږ ته دا قانون په یو مکتوب کې را لیږي، دا د اداري پروسیجر خلاف کار دی. ولسی جرګه په مستقیمه توګه له عدلي وزارت سره رابطه نه لري. هغوی په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت لخوا دا قانون د چارو ادارې ته لیږي او له هغې لارې قوانین موږ ته راځي. څلور یا پنځه قانونونه له همدې لارې خپاره شوي او د وګړو د ثبت او احوال د قانون د وروستۍ مادې له مخې دا قانون د جمهور رئیس له توشي وروسته د اجرا وړ دی. ولسی جرګې د دې لپاره چې د الکترونیکي تذکرو د ویش عملي پروسه نه ده پیل شوې، د عدلي، کورنیو چارو او مخابرات وزارتونو مشرتابه پلاوي د چهار شمې پر ورځ په دې اړوند خپلې استجوابیه غونډې ته اوربللی وو. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال محمد ایوب سالنګي وویل چې دوی د الکترونیکي تذکرو د ویش لپاره له هره پلوه چمتو دي. ښاغلي سالنګي خبرداری ورکړ که چیرته د جوزا تر وروستۍ پورې د الکترونیکي تذکرو د ویش عملي پروسه پیل نه شي، په دې برخه کې ګمارل شوي شاوخوا 9500 کارکوونکي به له دندو ځواب شي. دی وایي د جوزا تر پایه که چیرې د الکترونیکي تذکرو عملي کار پیل نه شي، فکر کوم موږ او د مالیې وزارت کیدای شي هغه معاش چې په دې برخه کې روزل شویو او په دندو ګمارل شویو کسانو ته ورکول کیږي هغه بند کړو، چې دا به پخپله یوه لویه ستونزه جوړه کړي. د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین د ولسی جرګې د غړو په ځواب کې وویل له تخنیکي پلوه د الکترونیکي تذکرو د ویش په برخه کې هیڅ کومه ستونزه نشته. ښاغلي سنگین وویل تر اوسه د الکترونیکي تذکرو د ویش لپاره دوی ته د اړوندو ارګانو لخوا څه نه دي ویل شوي. ولسی جرګې څه باندې دوه میاشتې مخکې د نفوسو د احوال او ثبت قانون له ډیرو ناندریو او مخالفتونو وروسته تصویب کړ. له ولسی جرګې نه وروسته د مشرانو جرګې غړو هم د دې قانون پر ځینو مادو له سختو ناندریو نه وروسته هغه تصویب کړ. په اوس وخت کې د افغانستان وګړي د پاڼو په مخ تذکري ګرځوي چې تر ډیره د ستونزو د راپیدا کېدو سرچینه ګڼل کیږي. ویل کیږي که چیرې الکترونیکي تذکرې خلکو ته وویشل شي، سربیره پر دې چې د ډیرو درغلیو مخه به ونیول شي، خلک کولی شي په انتخاباتو کې هم ورڅخه ګټه پورته کړي او رای ورکړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسي جرګه د مخابراتو، عدلي او کورنیو چارو وزارتونو چارواکي د الکترونیکي تذکرو د ویش د لړۍ د نه پیلېدو په خاطر عمومي غونډې ته ورغواړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو چې بیا د کابل ښاروالۍ په انګړ کې د اعتراض په توګه خیمې درولي دي او د شنبې په ورځ خبرلان ته ویلي وو چې د ښاروالۍ پر ضد کره اسناد حکومت او عدلي ارګانونو ته سپارلي، خو تر اوسه پورې دغو ادارو په دې اړه دقیقه څېړنه یا جدي څېړنه نه ده پیل کړې. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ بیا وایي چې د کابل پر ښاروال محمد یونس نو اندېش د لګېدلو تورونو په اړه د دوی څېړنه دوام لري. په دې اړه به زموږ په نورو خپرونو، البته په سهارنیو خپرونو کې واورئ.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلای شي. ازادي راډیو د غراز د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شي. په انټرنیټ کې مو پته ده azadiradio.com. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا پریمیر لیگ جام وګټه. افغانستان د هانګ کانګ، عربي متحده اماراتو، عمان او نیپال په ماتولو سره د نورو ټیمونو په نسبت ډیر امتیازونه ترلاسه کړل او د آسیا پریمیر لیگ جام یې په خپل نوم کړ. صفی الله سانگزی د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس شهزاده مسعود سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د آسیا پریمیر لیگ جام ګټل د افغانستان لپاره څومره مهم دی.
بله شکه چې د افغانستان د لپاره دغه اهمیت ډیر زیات دی کده چې یو خونه د کرکټ بورډ ادارې د ځوانانو ته چانس ورکړ، ځوانان ډیر خپه کېدل او د بلې خونه مهمه خبره دا و چې موږ هغه دوه ملکونه چې هغوی د 2015 ورکاپ ته لاره پیدا کړې چې هغه امارات او هانګ کانګ وو، هغوی ته مو هم په ماتې ورکړه. په دې سره د افغانستان د ټیم هغه ظرفیت نور هم په بینلمللي شورا د کرکټ کې ډیر لوړ شو.
له دې سره د آسیا په کرکټ کې د افغانستان امتیازونه هم لوړ شول که څنګه؟
بېل شکه دغه دوه هیوادونه خصوصا هانګ کانګ او امارات چې دوی د نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړې ده ډېر مهم ټیمونه وو چې موږ پخوا د امارات نه ماتې هم په همدغسې مسابقاتو کې خوړلې وه. دا ځل د افغانستان ټیم په ډېره میړانه سره
ښاغلی مسعود له دې مخکې هم افغانستان آسیا پریمیر لیګ ګټلی که څنګه؟
ډېر شکه ګټلی ده، لیکن موږ بیا په دغه لوبو کې یو ځل د اماراتو نه ماتې خوړلې او د اماراتو ټیم معمولا په 500 لوبو کې به بعض اوقات د افغانستان ټیم ته ماتې ورکوله، اما دا ځل د افغانستان ټیم وکول چې اماراتو ته هم ماتې ورکړي او هانګ کانګ ته هم ماتې.
د وروستۍ پوښتنې په توګه ځینې پخواني لوبغاړي له ټیمه کېنول شول او په ځای نوي لوبغاړي راغلل. خلک هم له دې هرکلی کوي چې ځوانانو ته چانس ورکړل شو او هغوی هم په لوبو کې ډیر سکور کوي. ستاسو په نظر دغه ترکیب به پاتې شي که څنګه؟
زه امید کوم چې دا ترکیب تر پایه پورې پاتې شي او موږ ځوانانو ته نور هم چانس ورکړو چې څومره دوی ښه ځلیږي هغومره دوی چانس زیاتېږي. نور دا ځله هم په دغه مسابقاتو کې ځوانان ډېر ښه وځلېدل.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستي بریا په اړه نظر څرګندو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د آسیا پریمیر لیګ جام وګټه.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نړیوالو موضوعاتو ته مخه کوو. د اوکراین ځواکونه نن د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې د میریپول په بندري ښارګوټي کې وړاندې تللي دي. د اوکراین د وروستیو تحولاتو په باب نور حال د اجمل ان راپور کې.
د اوکراین په ختیځ بندري ښارګوټي ماریپول کې روسي پلوي بیلتون غوښتونکي د ښار مرکزي تالار ته وروسته لاغې بیرتن نوتل چې اوکراینی ځواکونه ترې ووتل. ریپورټونه وایي دوی دغلته د روسي پلو بیلتون غوښتونکو بیرغونه بیرته پورته کړل. حکومتي ځواکونه دغه ودانۍ د تیرې شپې له درنې جګړې وروسته له روس پلو وسلوالو نیولې وه او بیا یې بیرته خوشې کړه. په دې جګړه کې د مرګ شوبلې ریپورټونه هم ورکړل شوي. د اوکراین پنځم تلویزیوني چینل مخکې تر دې ویلي وو چې حکومتي ځانګړو ځواکونو په ماریوپول کې د خروالۍ مرکزي ودانۍ نیولې او یاغیانې کوڅو ته ایستلې. روسي پلو بیلتون غوښتونکو د انټرفاکس خبري اژانس ویلي اوکراینی ځواکونو یوولس کسان چې په دونیسک سیمه کې د خپلواکۍ په اړه د ټول پښتنې لپاره کمپاین کوي ولې دي. دا ټول پښتنه د راتلونکي یک شنبه په ورځ پلان شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دا ټول پښتنه به د اوکراین ستونزې نورې هم زیاتې کړي. امریکایي چارواکو ویلي ټول اوکراینیان باید د خپل راتلونکي په اړه په هغو انتخاباتو کې پریکړه وکړي چې د مې په 25مه نیټه کیږي. په واشنگټن کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین آشتن سره له خبرو وروسته جان کیری وویل جان کیری وایي موږ په دونیسک او لوهانسک د روس پلو بیلتون غوښتونکو د هغه هڅو په اړه هم ډیر اندېښمن یو چې غواړي د مې په 12مه نیټه د خپلواکۍ په اړه جعلي او له ځانه جوړه شوې ټول پوښتنه ترسره کړي. موږ په څرګنده داسې غیر قانوني هڅې چې د اوکراین د نور ویش سبب کیږي ردو. روس پلو بیلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې په وروستیو نیو کې ګڼ خارونه نیولې دي. پاینې حل کې ریپورټونه وایي چې اوکراینی ځواکونو ایهور کاکیزیانوف نیولې دی. نوموړی په ډونیتس کې په خپل سر د اعلان شوي خلکو جمهوریت د دفاع وزیر دی. ویل کېږي چې نوموړی د ماریوپول خارګوټي په ختیځ منګوش سیمه کې له یوې جګړې وروسته نیول شوی. د اوکراین د بل ختیځ خار سلویانسک په شاوخوا کې هم د جګړو ریپورټونه ورکړل شوي. دغلته روسي پلو یاغیانو پر هغو حکومتي ځواکونو بریدونه کړي چې د یاغیانو لخوا د نیول شوی خارې محاصره کړي. په عین حال کې نړیوال استازي په اوکراین کې د موقت حکومت د مشرانو سره په خبرو اترو بوخت دي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال جیفری فلیټمن د چهارشنبه په ورځ د اوکراین له سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف سره خبرې وکړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ هم د اوکراینی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره په کیف کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې په اوکراین کې د مې د 25مې نیټې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې په دې هیواد کې د روان کړکېچ د هواري لپاره ډیپلوماټیکو هڅو ته زور ورکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وايي په نایجیریا کې د بوکو حرام وسلوالو ډلې لخوا د برمته شو د خونتي د زده کوونکو نجونو د خلاصون لپاره بل ټولو امکاناتو کار واخلي. اوباما د برمته نیونې دغه پیښه ټکان ورکوونکي او له وحشته ډکه پیښه بللې ده. تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
جمهور رئیس باراک اوباما وايي چې متحد ایالات به په نایجیریا کې د برمته شو نجونو په خوشی کولو کې هر ډول مرستې وکړي. په نایجیریا کې لشته لږه 218 د شوونځیز د کونکي د بوکو حرام په نوم د فراتی وسلوالو ډلې تشتولې دي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام د وسلوالو ډله د القاعده له ترورستي شبکې سره په ارتباط تورنه ده او په دې هیواد کې د اسلامي شریعت د نافذېدو غوښتونکي ده. د امریکا ولسمشر په خپل نوې مرکه کې ویلي د نایجیریا ولسمشر جاناتن ګودلک د برمته شویو زده کوونکو په خوشی کولو کې د مرستې په خاطر د امریکایي پوځیانو او نورو کارپوهانو د ورتګ له وړاندې سره موافقه کړې ده. د بوکو حرام مشر ابوبکر شیکو د اپریل په میاشت کې ومنله چې وسلوالو یې د نایجیریا په ختیځ کې د شوونځي د زده کوونکو یو موټر تشتولی دی. د بوکو حرام د اسلام پالي ډلې مشر ابوبکر شیکو خبرداري ورکړ چې ک د دوی غشتنی ونه منل سي د شوونځي د غزده کوونکو به د کنيزانو په څیر په بازارونو کې خرڅ کړي. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د بوکو حرام د وسطوالي ډلې دغه کار په نهایت کې نړیواله ټولنه د افراطي ډلې د فعالیتونو پر ضد سره متحده ولای شي. جمهور رئیس اوباما ټینګار وکړ چې د دوی هدف د ټولو جنوج غورل دي او د دې لپاره باید نړیواله ټولنه د یو ټیم په څیر په ګډه کار وکړي. اوباما وویل د بوکو حرام مسواله ډله لیډری مودې رهیزه د بیګنا خلکو ژوند تهدیدوي او نړیواله ټولنه باید د نایجیریا له حکومت سره مرسته وکړي چې د دې ډلې د مخنیوي لپاره اوږدمهاله چاره پیدا کړي. د بوکو حرام مسواله په نایجیریا کې د اسلامي امارت د ټینګولو لپاره مبارزه کوي. په تیرو څلورو کلونو کې زرهاو خلک یرغمل کړی دی. بوکو حرام یعنی غربي زده کړی حرام دي او دا ډله وایي چې د شونځي زده کوونکي د دې لپاره یرغمل کړی چې غربي زده کړی کولې. د بوکو حرام افراطي ډله په پیل کې د یو شمېر ځوانانو لخوا رامنځته شوی او هدف یې په نایجیریا کې له اداري فساد سره مبارزه و، خو وروسته یې فعالیتونه پراخ شول او په داسې یوه ډله بدله سوچ په خلکو کې ویره خوروي او